د ژوند رنګونه پروګرام ته خره خلاست. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو، یو افغان ځوان چې لکه ګلیچنو لارو یې ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولی، او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نورالله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی؟ او اوس څه کوي؟ دا به په خپله نوري صاحب درته وای. خو که تاسو د دې خپرونې له میلمه څخه پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو واټساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنې وکړئ، نو د ازادۍ راډیو دې شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ: 00 340 00 درویشت 00 1 11. شمیره تکراروم: 00 420 00 23 00 1 11. ستاسو ټلیفوني تماسونو ته انتظار کاږو. خو اوس له خپل میلمه سره، له نورالله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړئ، پرې مې ښودئ چې تاسو په خپله ځان راوپیژنئ. راته ووایاست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی یئ، او که اوریدونکي وغواړي چې ستاسو په سره معرفت پیدا کړي، نو څنګه به پوه شي چې نورالله نوري څوک دی؟
ډېر مننه تکل صاحب. زما نوم نورالله نوري دی. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قری اوسېدونکی یم. تقریبا 2018 نه دې خوا افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کال مې ترکی کې تیر کړ. او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دې خوا اروپا ته راورسې، تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړئ د خپل کګلچنې لارې، د دې مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړئ؟
ولې نه، ولې نه، دا به خوندور شي.
دا بعض به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلوده چې په ترکیه کې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده، او 14 کسه کډوال چې دپ کې مړه شوي دي، او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په هغو دوو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي. دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې هم کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیې نه بلغاریه ته، بلغاریه نه بیا ورپسې سربیه ته، سربیه نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خوا ته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډېرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو، او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو داره چې د سمندر له لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډېر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډېره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید ۵ ورځې ۶ ورځې مسلسل پیاده مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 5 ورځې ۴ ورځې ۳ ورځې دا مزل وړه خبره نه، ډېر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نه اوبه یې ورسره، نه خواړه یې، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 ورځې سفر وکړي هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیې ته لاړ شي، یا که ترکیې ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه تنده مو هم لیدلې؟
تنده ډیره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نه کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې چې نه هېرېدونکي. نو که زه درته ووایم زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې رانه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل. کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم
دا په ایران کې
په ایران کې ځکه کله چې موټر ته مسافر وخی چې هغو به اجازه نه ورکوي چې کوشي یا ځکه هغو ته ډېر زیات خطر وي. کوم کچاک باران چې مسافر دې خواته راوړي نو هغو ته ډېر زیات خطر وي. که چېرته ګیر شي نو پولیس شاید هغو ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هېڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره یا د اوبو لپاره یا څوک مریض شي یا زخمي شي نو هغو ورته نه درېږي. که زخمي کېږي که هر څه کېږي هغو خپل هغه خپل مقصد دی چې ځان ته ټاکلې هغې چې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو. نو موټر کې خو تاسو ته به کېدش معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره وراچي په واړه موټر کې. دا یوه موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفره وراچي. نو چې څنګه به مې سترګې پټې کړې نو په خوب کې مې اوبه بلیدې چې راجی به شو اوبه بنوي. نو دومره زیاته تندم تېره کړې ده.
دا څو ورځې وې دا تنده؟
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تېرې کړې. نو تقریبا اته نهه ورځې موږ را تنده تېره کړې ده ځکه آبادی ته ننوتی نه شي. او په ایران هم د افغانستان وارې اوبو
کمبخت په منځ منځ کې دوی کله اوبه درته راوړې دي قاچاق برانو که څنګه؟
نو چې چېرته به بیا دوه خپل خپل بعضې د ښار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو. نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړې خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې. که اوبه پیسې به نه وي نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول. نو مجبور وای چې پیسې دې ورکړې وای.
نو د ژوند تر ټولو ګران او قیمتي اوبه به
په ایران کې؟ بالکل ډېرې قیمتي اوبه وي. واقعي
نو دا د افغانستان اوبه وي
شاید.
ښه، د مهاجرت کیسو ته به یو څه دوام ورکو او بیا به وروسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی. ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغو پورې چې بیا اروپا خواته را روانې دی؟
ایمون خو اقتصادي وضع هم دومره ښه نه وه چې ترکیه نه بیا دې خواته راغلی وای. ځکه ترکیه نه دې خوا هم پیسې لګېږي، ډېر مصرف راځي. نو انسان مجبوره دی اول ما غونره پیسې برابرې کې بیا دې خواته راشي. نو ځکه زه مجبور وم چې ترکیه کې یوه اندازه کار وکړم. تقریبا زه څلور کاله په ترکیه کې پاتې شوم. څلور کاله درې کاله مې چې تېر کړه بیا مې کوشش وکړ. دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریا پورې خو بیا پولیسې ونیولو. نو ویل او ټکول او هر څه مې تېر کړه. نو بیا زړه ولوېدو. نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تیر کړم. یو کال مې نورم وخت تیر کړ او هغې نه بعد بیا دوماری مې چې کوشش وکړ د الله شکر و د الله په فضل باندې بیا دوماری کامیاب شوم او یونان ته راورسېدم.
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی. هغه ستاسو شخصي مسله ده. موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو اقتصادي دلایلو هغه موږ له تاسې پوښتنه نه کوو. هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ، اول مو نیت درلود چې اروپا ته ځئ او که تر ترکیه پورې مو هدف و؟
که رښتیا ووایم تکل صاحب، ما خو نیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دا نیت نه و چې زه ترکیه ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم. ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولی دومره مصرف ورکړي. نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي. ډېر خلکو دا وس نه رسیږي. یا چا چې وس نه رسیږي هغه بیا ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نزدیک ملکونو ته ځي. او هغه وخت کې ما نوې خپلې زده کړې هم پای ته رسولې وې. که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه فارغ شوې وم. د کانکور ازموینه مې هم ورکړې وه. نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه و چې زه دې خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو. خو یو دم یو مسله پیښه شوه او هغې ځینه معرکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه.
ډېر ښه. وړاندې به په خپرونه کې دا هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصارف ډېر زیات و، دا د لارې مصارف بیا تاسو له کومه کړل؟ په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو، خو اوس یوه سندره اورو. راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته، د چا سندره درته خبره کړو؟
ما د خوښې سندرغاړی خو کرن خان و، مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده، خو بیا هم کرن خان بخیي.
سمه ده، د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړو.
باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي داستا وړ وړا خندا یادوي، خندا یادوي. وای باران باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي. پختونخوا د خپلو خان شې، قربان قربان جانان جانان شې. دا مې دعا د چې ودان شې، کابل تما وای چې وران شې. د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا، د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا. باران وای باران باران وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي. زمین چل دچان باران وری گی دل تشپتا، اول چلم رات تاز کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں، بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں. وہی باران 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 وریږي ما ته تا یادوي، تا یادوي. زمانہ
خلکونرسیلا سنا زما د کور په خلکونرسیلا سنا کوئی بارا بارا
د باران سندره مو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واورېده. بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کړو، خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیه پورې را رسیدلی وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب، دا راته وایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
ډېره مننه تکل صاحب. زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم. عمر مې تقریبا 28 کاله دی.
تقریبا یعنی دقیقه دی در معلوم؟
تقریبا 28 کاله
در معلوم دی. دقیقه دی زیږیدو نیټه دی؟
او نه نه دی راته معلوم، په ډېرې بخښنې سره. او په خپل پلارني کلي کې زیږیدلی یم او زده کړې مې معمال ته د اشپان پالي لیسه کې کړې دي. تر 12 ټولګي پورې مې زده کړې وکړې، هغې نه بعد کانکور امتحان مې ورکړې. بدبختانه بوم چې نتیجه عمر خمره خنه و څومره چې موږ غوښتله.
تاسو شي غوښتله
چې ما ژورنالیزم غوښتله؟ ځکه ژورنالیزم ډېر زیات زما ژورنالیزم خوښ دی. ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دي، په دې خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډېره زیاته مینه وه. ډېره ډېره مننه ژوندی اوسي. او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوهنځي ته کامیاب شوی؟
زه بیا نتیجه راغلی وم. شاید
درس دې نه وویلی ورته؟
درس مې نه وویلی و، خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم چې غوښتل.
او عمر دې ونه ویل چې څومره دی؟
28
پوره 28 کاله. کم زیات نشته پکې؟
نه دومره زیات به.
بیا دې درس نور ونه ویلی او راووتل افغانستان؟
ما خپل په یو سپین غار پوهنتون کې مې داخله کړې وه، شخصي پوهنتون کې کرښته وم. هغه پیس مې مور کړی و، هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر همدې خوا ته اروپا طرف ته شو. او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو. خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په 11 ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم. الحمدلله چې پولیس ونه نیولو. خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې وې.
تندې
خو نه ورای کېږي، هغه خو معلومه خبره ده. هغه هم پکې تېرې کړې، خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو. چاره باندې ظلم ونه کړه، تر هغه دې پورې دا ډېره د شکر خبره ده.
ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی، ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده. مګر ځینې خلک ما اورېدلی دي، ځینې کسان چې له افغانستان نه اروپایي هیوادونو ته راغلي دي، اکثرا دوی ماته ویلي دي په مرکو کې، ماته ویلي دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وس او توان نه درلوده چې د قاچاقبرانو پیسې ورکي. قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده، تاسو ته تر هر چا ډېره ښه معلومه ده چې له هرې لارې نه له خلکو نه پیسې شکوي په غیرقانوني کارونو اقداماتو باندې. دوی ما ته ویلي چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیې ته د تلو په خاطر دوی مجبوره شوي چې خپلې ځمکې خرڅ کړي، یا خپل موټر خرڅ کړي، یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کړي. تاسو باندې خو به داسې یوه پیښه نه وي راغلي؟
اقتصادي وضع خو زموږ هم دومره ښه نه وه هغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړې وې. تقریبا په هغه وخت کې تقریبا 10,000 افغانۍ مصرف راغلی و. نو هغه یو 15,000 هم چانه قرض راخیستې وې، او نورې الحمدلله کور کې راسره وې. او هغې زه پور راغلی، خو چون بیا ترکیې نه دیخوا سفر، زه بیا مجبوره وم چې ما باید کار کړی وې. نو 4 کاله ډېر سخت کار ما وکړ په ترکیه
کې. څه کار مو کاوه؟
د خیاطۍ کوم کار کړی دی، نورم سخت سخت کارونه، کوم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه منګ کړي دي، هغه به څه دلته یادونه کو. مقصد کوم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دي کړي هغه کارونه به منګ کول تر څو ځان اروپا ته ورسو. او په دغه وخت کې حتی موږ ما خپل کورنۍ تم مصرف لیږلو، هغو سره مې هم کومک کولو او خپل ځان ته مې هم دومره پیسې برابرې کړې تر څو زه اروپا ته راشم. ځکه په ترکیه کې آئنده، ترکیه آئنده نه لري، بل خلک خ خلک دی، خو د پولیسو ډار او نورې منډې تر ډې، نو دا انسان باندې ډېر منفي تاثیر کوي. نو هغې نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ښه، له ترکیې نه د راوتلو علت دا و چې هلته تصویل آینده نه وه درته معلومه، تیاره وه، نه معلومېده چې څه به وي، راتلونکی به څه وي، او ناوړه چلند د پولیسو،
هغو ډېر پولیسو ډېر ناوړه چلند کوي. حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دننه په زندان کې وایي او رپلوانه او دا هر څه ورکې دي امکان لري. نو په دې خاطر باندې زه دوه واري پولیسو ونیوله، ما خوشبختانه چې به خوشی کړم، چې څنګه خوشی کړم، نو تصمیم مې انده و چې زه باید دې ځینه وزم. ځکه هلته مهاجرینو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کېږي تر څو مهاجرین هلته قانوني توګه باندې واوسیږي. نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډېر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کوو، کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېږلې، اوس چې اروپا ته راغلي یاست هم خپلې کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې یو څه چې انسان هر ځای ته ورسیږي کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه، دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاءالله کوم.
ډیر الله، راتلونکی پلان لرئ دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی افغاني کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکم، جزئیات به پوښتنه وکم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک وغواړي چې کار وکړي، د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایاست، ښه تاسو ته خپله خبره وکړئ.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې، موږ ټول د دا دواګانې کوو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. خو نن سبا چې کوم حالات دي، نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، او هلته خپل چې ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشحاله یو. راتلونکی پلان هم همدلته دی، کار څه همدلته به کوو انشاءالله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډېر کوشش وکړ چې یو څه نا څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نشو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم تر څو ژبه صحیح یاده کړم، اصل فیصده چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره ده، دا نو دا به همیشه مینه یي، نو که خدای پاک وسره کړه، همت یې راکړه، نو حتمن به ژورنالیزم په برخه کې به ډېر زده کړې کوم انشاءالله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. غواړم چې راته ووایه چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی مجرا دی؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډېر الله مبارک دی درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار رسالو نه پر را سره کارم کوي، او خپل مخ کارم کاروبار مخ ته وړم. او د مګه کار نو پیزا او د ترکی برګر او نور،
یعنی رستوران دی؟
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دواړه دوه وړوکی رستورانونه د ښار په
مابین کې، یو په مابین کې دی، یو له بخار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځکه دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی کدی ناڅاپه دلته شروع ک؟
نه، دې کار کې مې ډیر وخت کار کړو، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړو.
کوم ځای کې؟
همدلته چکی.
ها
همدلته چکی مې.
بل چا سره دې کار کړو؟
بل چا سره. دلته ډیر عربان دا کارونه کوي نو عربانو سره ملته دا کار یاد کړی و نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي کلونه کلونه ځوان وي کم عمر وي ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګری شي خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په ماش باندې هیڅ وخت هم انسان ګزاره نه کیږي که هغه ډیرې زیاتې وي. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي. داسې وخت راځي چې نورمال ماش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي خو بیا ما د ماش والا چې یو څه ناراحته وي او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه وي. او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي. او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کور هم افغانستان هم خوشحاله وساتي دلته هم خوشحاله زندگی وکړي نو مجبوره ده چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای ځای کارونه کوي ځکه هلته ډېر ټیکسونه باید انسان سړی ویر کړي د موټر مصرفونه دي د کور کرایهګانې جیکي دي نو په همدې خاطر باندې په یو
وړاندې به دا هم بیا راته ووایې نوري صاحب چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړي سره چې تا کار کوو له هغه نه را جلا شي هغه ته ووایې چې خدای پامان او راشي خپل کاروبار پیل کړي. دا خو مې یو څه زړه غواړي که نه ډېر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یوه سندره خپرو. د چا سندره درته خپره کو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چلتا دی شندلور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلور پہ چلتا دی لور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا خلور پہ چلتا دی مزود تیرا ولو روپے چل تدی تاسو پور پوکے گیا کلو روپے چر تدی تاسو پور پوکے گیا کلو روپے چر تدی مون سرد سو شراب کلو روپے چل تدی تاسو پور پوکے گیا کلو روپے چر تدی تاسو پور پوکے گیا کلو روپے چر تدی
ل ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې را سره میلمه نور الله نوري، یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسېږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي، او له ډېرو کګلیچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی. ډېرې لکه څنګه چې دی پخپله وایي، ډېرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې، او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دې جلا کړی، ما مخکې م پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه، یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه، لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړه، د شپې څملاستې ځان سره دې فکر وکاو چې دا پیسې چې د ته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چا تشویق کړې، چا سره دې شراکت وکړه؟ هغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېره ښه پوښتنه ده. اولین د کاروبار شروع کیدن دا ډیر زیاته خطرناک ده. ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کړي، دغه یو خبره ای چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي، او تر څو چې انسان ځان باندې خطر وانه لی، څو هم کاروباری کېدل نه شي.
خطر یعنی د تاوان.
تاوان ځکه په اروپا کې تاسو ته به تر معلومه ده، کله چې سړی کار پرېږدي نو د کور کرایه به سره کم ورکوي، د کور مصرف بدلته سره کم ورکول کېږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډېرې زیاتې پیسې دي. نو هر څوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي. دا یو خطرناکه فیصله ده. او زما خو اول کلمه چې د خلکو سره کار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو ښکلی ځای ځان ته پیدا کړم او خپل کاروبار شروع کړم. بیا یو شپه کاروبار کار نه رخصت شومه، کار نه چې کله رخصت شومه د کوپ طرف باندې راتلمه، یو ځای کې کوس شومه، یو ځای د یسنی څپه نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوش شومه لاړم او وګرځیدم، مې الله پاک چیرته یو خالی دکان پیدا کی، او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالی دکان دی، او په هغې باندې خپل نمبر لیکل و چې دا د کرایه لپاره د دکان. نو بیا مې هغه سره اړیکه ونیوله، او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریښی. اول مې دکان جوړ کړ، هغه مې ټول سامان مې پوره کړ، میزونه څه چې هلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
لازمه پانګه دې ورته درلوده چې
که زه رښتیا ووایم، نو خپلې مېرمنې قرض را کړې وې، ما خپله پانګه نه درلوده، او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې او هغه یې قرض را کړې. او هغه دوکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیستی و، ځکه نوي وسه نه وه، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې
خاطر
بیا مې ټول نوي کړل. اوس الحمدلله دوکان ټول نوی کړی دی، او څه چې زاړه هغه ټول لرې کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه یې ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړی، او بیا مهرباني کاروبار شروع کړ. تقریبا د دکان مې چې کله شروع کوله، لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کړ، کوم ځای کې مې چې کار هم خوشی کولو، نو هغه هم ډېر راپسې خفه و، هغه هم ډېر زیات هغه کولو چې
ته وایي جنګ دې نه وکړی.
نه، جنګ مې الحمدلله نه وکړی، ډېر په خوشحالۍ باندې مې هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنی تقریبا دا خبره شوه چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کېناست، یو فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کړم.
ډېر وخت نه مې دا پلان و، او دا پلان زکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډېر خلک ګورم نه هغو تجربه نه لري، کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړه، رستورانونه بند شو، ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډېر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر په رښتیا هم نه پیدا کیږي،
ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باید دولت ته سړی ویر کړي چې کاروبار کې باید دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که سغواړی سړی کاروبار شروع کړي نو هغه مجبوره دی خپله کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته یولس ساعته دولس ساعته کار خپله هم ورسره کوم.
ډېر عالم. کار په خپله کوي ټول کار د رستورانت، خو دوه رستورانتونه دي په دوو مختلفو موقعیتونو کې، دا کار د اشپزۍ او د میلمنو یا مراجعینو ته د خدماتو غوراوستلو کینول دا خو یو کس نشي کولای. ستا کار په رستوران کې څه دی؟ اشپزۍ هم کوي که دا د تنظیم کارونه یې کوي، مالی کارونه یې کوي، ستا کار څه دی د مالک د رستوران په توګه؟
یمو خو دسې دا واړه رستورانونه به مړ دې ته نه شو ویلی، ځکه دا چې دی فاسټ فوډ دي. نو په دې خاطر باندې
فاسټ فوډ هغه رستورانونه دي چې سمدستي بې له ځنډه خلک راځي او تاسو ډوډۍ ورته برابروي او ځان سره وړي، مېلمانه نه در سره کېني،
مېلمانه را سره نه کېني. نو ځکه دا واړه هغه ځای هلته نشته، ځکه هغې ته باید ډېر زیات نورم ډېر څه دي چې باید سړی وکړي په رستوران کې. نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زه بیا ځان ته کار کولی شم، یو دکان کولی شم سنبال کم چې هم مشتری والم هم کار وکم، او چې کله زنه ما بیا د ما په ځای باندې باید دوه نفر نور هلته کار وکړي تر څو کار مخته یوسي.
نو بیا خوم یو کس یا حتی هغه دوه کسانم ښایي ونشي کولی چې دا ټول کار سره سنبال کړي، که کېدی شي د وړ رستوران
کېدی شي، ځکه د افغانستان غوندې افغانستان کې په رستورانونو کې رش ډېر زیات دی، ډېر زیات خلک راځي. که څه هم پراګ وړوکی ښار دی او خلک دومره ډېر نه دي چې دومره ډېر مشتری هر سړی ولري، او موږ کوم ځای کې چې دوکانونه لرو دا ښار نه لږ څپاڅنګ دي. نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي، الحمدلله ښه صحیح گزاره ورباندې
کېږي.
ډېر نه دي، په یو پیاره کې پنځه شپږ نفره راشي، نو خو به په دې کې راځي هغه هلته کښېني نه، خواړه اخلي او ځان سره وړي. نو دا موږ لپاره یو ښه موقع ده چې بل مشتری ونیسو.
که پټه نه وي یا محرمه خبره نه وي نو موږ ته ویلی شي چې د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم خواړه برابروي؟
د موږ خو نورمال موږ پیزا ده، پیزا ایتالیان، او دلته اوس چکانو نوی پیزا شروع کړی، ایتالوی پیزا ده، او ورپسې ترکی کباب ده.
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشین کې چې تاویږي غوښه او سره کېږي کباب کېږي،
دورومه مرته وي،
دورومه مرته وي،
او بعضی خلک ورته شاورما وي. نن سبا کې دا
شاورما خو په افغانستان کې هم خلک پیژني،
دا شاورما دا او پیزا دا
دا دوه شیان
دي.
نو ستا دواړه زده دي؟
او دواړه زده دي.
بیا ته چې نه یې څوک چې کار در سره کوي دی هغو دواړه زده دي؟
مجبور هغو ته هم ټول ته کار ور یاد کړی دی.
تا ور یاد کړی که بل چا؟
خپله مې کار ور یاد کړی دی.
یعنی په ګډه کار سره کوو؟
په ګډه کار سره کوو.
ډېر عالی. نو خواړه خو مو ویلې چې دوه ډوله دي، نو نور شیان ته کله کله د افغاني غذاګانو خوړو د برابرولو څه پلان مو نشته؟
خپلې مېرمنې سره مې همیشه په دې اړه باندې خبرې کوم. یو پلان لرم له خیره چې په پراګ کې یو ښایسته افغاني رستوران جوړ کړم، خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی. دلته زیان ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکې رستوران جوړ کړي. که کله هم موقع برابره شو او زیان مې پیدا کړي نو حتما به یو افغاني رستوران دا پیره جوړم انشاءالله.
نو چې دوه شو درې بم شي
انشاءالله حتما.
ډېر ښه. دلته په پراګ کې یوازې ته او میرمن دی اوسیږی که نور د کورنۍ غړي، ملګري، دوستان، پخواني آشنایان، له افغانستان هغه خلک چې هلته مو پیژندل هم دلته در سره شته؟
نه، دلته خو مې یوازې زه یم او میرمن مې دي. نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کم دوستان هم دلته پیژندلې دا دوستان دي
او لنور افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې وسیګي لغو سره راشه درشه روابط لري پالې
وسه الحمدلله زکه امام شومان میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځانو میرمن می زی راځي خو زه خپل ډیر ځکه کنه هم لاره چې مصرف ډیر زیات تاسو تخپل معلومه ده
بهتره پیسې په پیدا کولو مصرف
پیسې په پیدا کولو مصرف نو سهار کار ته سړی لاړ شي او به د شپې لس بجې راشي نو ډیره مکان نه بسایده سړی چیرته لاړ شي خو بیا کوشش خپل کړه لري چې خپل افغانانو سره کینو قصې وکړو د افغانستان یادونه تازه کړو
خو دلته د سوي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو مثلا کمکای اختر لرو لوی اختر لرو مثلا د نور روژه ده مثلا نور مناسبتونه دي دی او ته ورځي د افغانانو ودونه کیږي ورځي تګ را تک شته که نشته
الحمدلله اوس افغانان دلته مرازیات شوي دي که څه هم مخکې افغانان ډېر کم وو په پراګ کې په چک کې او اوس ماشاءالله ښه شوي دي افغانان هم را ډېر شوي دي که مسجد ته ځو د اختر مانځه ته ځو او هلته ټول افغانانو سره وینو همهلته مبارکیانې ورسره کوو او په لیدو ډېر زیات خوشحاله کیږو چې کله ناکله موقع پیدا کیږي او خپلو افغانانو سره وینو نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یوځای کیږو
ډېر الله درنو او قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ یو افغان ځوان چې له ډېرو سختو لارو له افغانستانه ځان تر اروپا پورې را رسولی نور الله نوري په دې خبرونه کې میلمه دی او نن د نوري صاحب د ژوند رنگونه تاسو له ازادۍ رادیو اورئ نوري صاحب نه مو مخکې پوښتنه وکړه د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لرئ خنو بیا دې هارون پاچا دا سندره به ورته خبره کو
خوشحالی او خوب یو رکشی غم کاشی پلغم د یار غم ملک مل مد تا بوکلم وار اوکلک دیوا تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار ارمان درو سورج شجے بیمار شی نت دخ پلے ستر گیو گورا چس کا دخاتر زڑ گے بس رنگے قرار شی او تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان تیر بداستاد حسن باشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان غفرون مسوی چنن لا بلا کرے
هغه پرون دې سوي چې نن لا بلا کوي سما یقین تا خو اکراشي یار زما آخر خزان بده بهاشي یار زما دیر بدا ستاد حسن واشي یار زما آخر خزان بده بهاشي یار زما بغیر دستا دم خا مخون نور نگوری بغیر دستا دم خا مخون نور نگوری مڑے بکلا پو دیداشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان پیر بداستا دو حسن واشی یار زمان آخر خزان بدے بہاشی یار زمان
ژوند رنگونه پروگرام له ازادي رادیو اوري د خبرونه میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب، مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونه سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او په هغو کې دی پخپله هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د دې رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو اړوند نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکړم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته له هغه نه اوربند هم وشو له نیکه مرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړي چې تاسو څه احساس درلوده.
احساسات خو داسې وو چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیات خفه شوي وو او ډېر زیات اندېښمنه مو ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي، او څه چې کېږي د خبرو لارې کېدلی شو چې حل شوي وي، اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هیڅ پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بې ګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو، ورکې نو ټول دې خواته ټول بې ګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپله ډېر زیات اندېښمن وم. وقت زه په کار کې مو خو بهم ټول ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هله بم دای چې بیا داسې تیرې ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې د جګړو په ورځو کې تاسو ل خپل کورنۍ سره تماس نیو پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، جګړې نه دوی لري دي نږدې دي د جګړو لسیمونه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لري یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپله سرحدي ولایت دی، خو حتما د ورځې دوه درې پیر به زنګ ویلو پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي څنګه به نه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې تم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته، نو حتما ټول خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډیر زیاته مننه. ما البته د ماینز دی پس تاوده کې سړه راوسته چې ور ستاسو د احساساتو پوښتنه وکم کنه، خو اصلي تمرکز موږ ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربه باندې و. تجربه یاد شوله په دا دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، سمو زده کړل کوم مهمې تجربې تاسو زده کړې؟ د ژوند تجربې، د مسلک تجربې، سمو زده کړل؟ یعنی تاسو په علم په تجربو کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کارم له لاسه ورکړي، خپل وظیفه هم له لاسه ورکړي، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپل نظر دا ده چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه، او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا چې د ژوند دی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره، د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درزده کړل؟ کومه مهمه تجربه تاسو ته زده کړه؟ یو خو همدا ده چې تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، دا یو. نور
د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي، یو دم نه کیږي چې سړی غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که ګټه وکړه خو خده ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډېره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره فکر ما همدغه ده چې کاروبار له وړوکي کاروبار نه شروع کیږي، هله هله همدغسې دغه نې ما نن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره د غزي کې ده چې موږ باید ونډار شو، او بل هر څ خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو، اوس وختم دی غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، دی غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه
نه پایله
پایله فایل باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکو کې بیا لوی کارونو ته
د لوی کارونو سوچ وکړو. او ما به وختنه د ټول افغانانو نه کم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناستي یا د فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ما به هیله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد بیا کاروبار شروع کړي، ځکه الحمدلله دلته ماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر ښه ځای دی د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نورې ادارې شته دلته ډېر ورسره کومکونه کوي، که څوک وغواړي خپل کاروبار شروع کړي په ډېرو ملکونو
سره. دلته دولت یعنی ادارو او دولتي هغه مسؤول چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه،
ځکه په چک کې هغه اسانتیا دومره ډېرې نشته څومره چې په نورو ملکو اروپایي یو مهاجر کولی شي له بانک نه پیسې قرض والي، دلته نشي کولی. دا د پیسو د قرض مسله د ډېره زیاته سخته ده، او که څه هم دلته مهاجرین کم دي، او دا خلک د مهاجرینو ته چې کوم قبولي ورکوي د دې په غارځخ باندې نه پیږي، ډېر بانکونه دلته د معلوماتو کمښت دی، که چیرته معلومات کمښت نه وي نو هر په قانون کې مهاجر کولی شي چې له بانک نه پیسې والي او خپل کاروبار شروع کړي.
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولی شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه،
یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې هم ورکوي، نور حمایت هم کوي، شاید البته دلته هم ادارې یي چې کومکونه کوي، خو الحمدلله ما ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دې کومک غوښتنه وکړم.
ډېره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې د خبرې به را ونغاړو، مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یوه بله پوښتنه ما سره شته. د رستورانت والا خلک، څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
یعنی به پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه،
که ریښتیا درته ووایم زه خپله سهار چای خو نسکم، البته دا شاید روختیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمونځ سی وکم بیا ویده کیږم او د اته نیم بجې راجېږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړ شم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځي کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دا چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. په دې ژبه کې دوه ورته مارګریتا وی او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډېره ښه خواړه پخی او بیا کابلی پلاو زما ډېر زیات پخیږي، نو ډېر وخت کابلی پلاو وي.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستوران کې چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستوران جوړول هم شته، په هغه کې مرسته در سره وکړي؟
همداسې ډېر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوو، مېرمن سره مې په دې اړه باندې بحث کوم چې انشاءالله کله چې لوی رستوران جوړ کړو له خیره ته به هلته بیا نظر ورکړې او هلته به اشپزې په برخه کې کومک کړي.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلی د خپرونې ته. تاسو ته په راتلونکو کارونو کې، راتلونکو چارو کې، په لویو خیالونو او خوبونو او پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او دا خبرې همدلته رانغاړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوریده. په دې پروگرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي، دا زمونږ میلمه وو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. د آزادۍ رادیو خپرونې څلورویشت ساعته روانې دي او د دې خبرونه لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د آزادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.